این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
سلامان. بله در
بله همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوردن که ساعت 8 بجه شوی دیخ پروانه که هم راپورونه لرو ده راپورونو پس سر که اوره چه ده کندوز ده چارداری ولسوالی ده دولت ده وستوال مخالفانو لاستلوی دلیده ده دی اوزینو نور راپورونو تفصیل بله خبرونو روز ته ورانده شی و قسیم سولمال ده افغانستان و نره خبرونو ورانده کوی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرته کې افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله څو برابره زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د ویل شمیره شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو برابره زیات سوی دی.
در تمام سال میلادی گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 24000 هیوادوال خپل هیواد ته راستانه سوي. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو برابره زیات سوي. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بیځای سوو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نه سي. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیول. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادې رډیو ته ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالۍ ونیول.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. کله د تعمیر د ولسوالۍ نوم سره د نوټول ولسوالۍ سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک ته اړ سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبان ادعا کړی چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بېرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادې رډیو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوي چې د وژل سوو اکثریت د یوې کورنۍ غړي دي. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس تنه افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوي محصل عبدالغفار احمدزي ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
من خدلته عمومي ویلې د پولیس اکاډمي ویلې چې عمومي دا حقوق نه خلاصو جنایي کوم کار کولای شو او ترنوالي کوم کار کولای شو استخبارات کوم کار کولای شو.
دغه لس محصلین د افغان حکومت په همکاري او د قزاقستان په مالی مرسته په دغه وخت کې زده کړه کړې ده. دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پاوز وای د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پاوز د اعلامیې پر اساس 14 حمله په عراق او 14 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حمله القائم شهر ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسټه په نشه او د سختریزو د مهماتو یو زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان وژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پېښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراز ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش د پولیسو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر سو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمنی د پولیسو ویان تایید کړه چې یو تنه چې په الوتکه کې قطر ته روانو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیره تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تېر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پولیسوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونی تابعیتونه لري. ځینې امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیځ ته به شرمونکي وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاسترزنې ناست وي.
This is shameful
that we will not provide them with the weapons to خپل دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د وشتمې پیړۍ وسلې په وړاندې جنگیږي. دا یو مناسب جنگ نه دی. د جمهوریت غوښتونکي ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براسو هم له جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللی دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او روسي خبر ده چې د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غیواد د ختیس په نشټو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دي. د اوکراین د پوز ویاند اندري لیسینکو پر نوویل په دې نشټو کې د دوی کوم پوزي وژل سوی نه دی. د نشټې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونتسک ښار ته نږدې او د غرض د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګوښ موږ وروره رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لالپور ونیسی کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. ساعت 8 بجې او 9 دقیقې شوې. تاسیز مش شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهار تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښې په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان راستولې ده.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیري ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګورو، رشپم په جنگ، ورځم په جنگ، زمونږ مایا نشته، مونږ څه وکړو؟ اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه، مونږ څه وکړو؟ دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یې وکړو. مونږ وروره رالو دلته ودرېدو، نه وروره مونږ سره هېڅ مایا نه وه، مونږ څه کړی وس؟ مونږ اوس هم هلته کسان پاتې دي، مونږ څه وکړو؟
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسني وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ییز چارواکي یې د امنیت په راوستو کې پاتې وبلل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاصي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. دوی ویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قرباني سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل ازادي رادیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی، دا تقویه شي د ملي تجارت د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو ایموګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ، نو موږ به وکولای شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اختصاصي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2,00,000 افغانۍ او یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
با تاسف که رسیدگی لازم و اصولی و
له بعد مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنیو غړو پر رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله د زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسیدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو، بریدمل ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي رادیو ته په ورسېدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمېر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورس په ورس خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین راپور ووري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمينه برابر کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې په خوا په کې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال په کې د داعش ډلې د دوی له کورنۍ سره یو ځای میشته شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناک ده او د هیواد پر وضعیت بناول اغیز وکړي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه وړي لالپوره ونیسی کاما او گوشتکه طالبان نشته دي هغه خپل ورته تسلیمیږي. دا غینه بعد د کونړ خاص مخ ته راځي. کله چې گوشته ونیولا تاسو په دې مطمئن اوسئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لوري په درنو وسلو ویشتل شوې دي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سکهال د وسلوالو طالبانو د لیزو حمله زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارگزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د خاغلی قدیر سرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خبرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او کنه کوي؟ راپښو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپل سلو کاری ورزو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. شغل ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرنی سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور وابري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرني هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرني چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرني چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه پر ورځ خبریالانو ته د خپل سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال د موضوع خپل کاري لمړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو درین 100 روز
شغل ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملی کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې خپل لویدیځو او سیمهیزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکاری 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره د همکاریو استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاری موافقتنامه لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د خپل کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې د غرض ویل چې د افغانستان بهرنی اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبی افریقا او هنګری کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړي د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنی چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وای د اساسي اصول یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لمړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپل نړیوالو متحدینو د مرستو پر جلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپل اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسې رالیږلې سیمیسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوې دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمدزی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرستوي د دغه بانک د 980 میلیون پوروړو ډالرو له مجموعه دوی توانېدلی چې تر اوسه 238 میلیون ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیون ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 288 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر د داریان دي چې موږ په دولت باندې خرڅ کړی، خو داغه تشکیه یا داغه د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تشکیه او د دولت ترمنځ لاین حل پاتې مجموعه
جمعوري مونږ 288 میلیون ډالر. خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضه 109 اویا پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وای ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولی او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهملرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅه وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیه په اړه حکم صادر کړ او ټینګار وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نشو خلاص میشت کیږي او د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه توانیدلې چې د کابل بانک له پورورونه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاروای چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیه مدیریت پر برخه هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړی. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان، شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی، او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي، د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړې وای چې باید څه کال موږ دې ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سی چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د تر سره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد
که په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استاذ ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کوم میاشت او کوم ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلی دی، وایي د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلی دی چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدونکی مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسو زموږ خلا آزادي رادیو اوري، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولای شئ چې په 1313 شمېرې پیغام راوستوي. هغه خلک، هغه کسان کولای شي چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پروند د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوال مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیول. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیانو وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسانو وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشته کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ته وویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوس مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوست ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوس په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریې ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د ازادي رادیو ته په 1903 شمیرې د افغان بي سیم البته مشته اس ام اس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadirادیو آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش ورستر بلی دیری شی وست با دی تلفون آوریدون کتا نو بطور کسی دی تلفون للاری نظر سرگن که مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی کوی سیب
بفرمایید. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، بل اردون کتاب نو بطور کو آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفاً لرادیو لری شی او خبری وکی ده تلفون للاری. خیر، دوی تلفون مجبوری چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخلی کلی و از ما پر نظر پاکستان نغواری چه داعش وسلی ورکلی چه دادال پا افغانستان که پر مخ لاره شی، زکه چه دادال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار لهلمند لیکلی ده وایداش ده هلمند پا زمین داور که شتا فعالیت لری. ده تلفون لری اوریدون که لرو. مهربانی.
بله بفرمایید.
مهربانی.
خیر،
سلامت باشی. مهربانی کوی
بله بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله خوبستیم، بخیر،
سلامت و سی. مهربانی کوی. متاسفانه دوی تلفون هم شد.
خیر، تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سه
وروره، د نشته موضوع مو انتخاب کړی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان پوه شو، خلک چې دا د چا دلار څنګه درته درته شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړي د افغانستان سره نه ابتالي نه وته جنرالان ټول په داعش وژنه ورور رشد دام درشه موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د استاسو دی پولیسي جرګه کې استاسو دی ولایت استازي په اړه څرګندونه کړې دي. مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې تلیفون مو کو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. میرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وی کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلام علیکم روزانه محمد د بټکوټ له سالې څخه.
مهرباني کوئ صاحب
روزانه دغه دن د ما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دي او مطلب خاص ننګرهار چې باید داونی شي او دې څخه باید نور افغانستان مونږ شي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید حکومت مخنیوي وکړي. دا اول سر په نیازیانو اچین دې منډې کو کې وغه جدل بټکوټ او دې منډې کو ته راورسېدل.
مننه. لیکن دا څوک دی هم دغه دی ننګرهار خپل خلک دی کبل څوک دی
مګر هم دغه مخکې چې په طالبانو کې او امارت کې او وسلو چې دایشته وخت دی دا غوند چې دی وابیان دی وابیان پر د سوي مګر دی پیسو په مقابل کې پر د سوي دی اصلي شي چې ښه مکمل ورسره ښه پرمانه دی. اکثره خلک دا اراده کوي چې دا د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکړي.
صحیح سید مننه ستاسو پیغام و اوریدل شو. بل اوریدل کله روزن معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې. مهرباني کوي.
bale بفرمایئ.
اګریم چې راځم ولې سوالی نه لرم.
مهرباني کوي صاحب.
دلته د پجرانګا سوري ټول نیولې ورځ زیاتېږي او کوم بوتل.
bale دا څوک دی؟
نام یاد دی شوړه.
نه منظور مې دار چې افغانان دي بهرانيان دي څوک دي؟
بهرانيان دي.
صحیح. مننه چې له پچیر اګام څخه مو ټلیفون وکړو. سلام.
باندې کی خلک مو سره شته.
صحیح. کورد ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اردن کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
السلام علیکم. خو خیم د زابل ولایت شاګیر له کولی سره په تماس کې.
مهرباني کوي.
محترم کوونکو ته سلام او سلام علیکم.
سلامات اوسئ تاسو صاحب.
دا هیڅ په حق له کوم ځونه ویلای شو چې اته تاسو په ولایت کې خدای شو ولا نسخه خاص څنګه د خلک افغان په ولسوالۍ کې د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خدای شو ولا نه دي البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خدای حکومت تبلیغات کوي نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي کله وایي هلته دي کله وایي هلته دي. خصوصي طالبان او داعش په خپل منځ کې ډېر ښه حسنه روابط لري. دا د طالبانو په امارت ترکمنډل خپل کار.
بله تو حساب تاسو د مخکنو یوریدونکو خبري وانه ورېدلې. تو حساب تاسو د مخکنو یوریدونکو خبري وانه ورېدلې چې لنګر هر څخه ټلیفونونه کول سید سید مننه. سلامات او سید تاسو نظر ورېدل شو. یو مختری چې بل اوریدونکو وورو یو څو پیغامونه به اوریدونکو ته لوریدون نور اوریدل شریکو.
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
و حاج نامعلوم زاید سخلی کلی. بله لوگر سخلی کلی دی نامعلوم زاینه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جکره ده. فیضولا فرهنگ لیوان دولو سوالی سخلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه دی حقوق پزای دی داعش پروژه عملی کلی. اسماعیل افغان له زابل څخه لیکلی وای پاکستان داسې نه کوي چې طالبان څنګه تکړي او داعش د حقوق په ځای را میدان تکړي.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورته پیغامونه به حد زیات راغلی دی، ډیرو اردن کلی کړی دی چې په اکثرو سیمو کې امغه پخوانی طالبان دي چې سپین بیرغونه په تور اړولې دي. د ټلیفون لاري اردن کو ته نو بت ورکو مهرباني
بفرمایئ.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجي ګورول د پکتیا خبرې کوم ورو.
مهرباني کوي صاحب.
ورور ما دغه بختنه ده چې دا خبره ده چې داعش ته په افغانستان کې یا طالب ده، دا طالب داعش سره وسیلی دي. دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومیږي، اصلي ځای ولې نه معلومیږي، اصلي سړي ته ولې څوک نشي ویلي چې ولې دا کار ما سره کوي. ګوره دي دا کوم شی سره مته سوی ده، دا ګوره دا ټول امریکا را وستلی ده، امریکا یې چوبوي. که امریکا ورته وایي چې داعش دې ختمي، دا طالب دې ختمي، مغه ورځ باندې ختم دي. او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا ته بلسوي دي، دا ټول کوم باندې امریکا ته بلګي دا کپی دي. ولی موږ امریکا سره جنګ دي مسلمانان، نو دایستا نو تاریخ تا امریکا او خپل ځای شي دي، نه باندې باندې خبرس باندې باندې اوس پاکستان موږ چې جنګ دي پاکستان ټول کوم دي پاکستان یې ایفای دي دي امریکای په لاس دي. که امریکا او خپل ځای طالب دایې باندې کا مغه سات باندې باندې
صحیح
هم دا چې دا خبرې چې کیږي دا ټول ګوره خبرې دي، اوازې دي. اوس اول په پکتیا کې ته څه ما نو دا هیڅ نه څه نه بس دا طالب د طالب یو کوم دین راغلی دا خدای دې نږدې دې کړی طالب دا ورور راځه پاکستان پیسې ورکی دغه کبمون دي مسلمانان دي کاستر دي کبل غریب مسلمان نشید کی دې ورور
صحیح تاسو نظر
شما را گرفتیم.
بل اوردون کایلرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دریس مطلب دین من دی لاله کلی کې نو صالح سره سره فاطمه
ما سلامت اوسئ مهربانی.
ما د خدای د مشهور صالح شستاب هغه زړه طالبان دی دای شم دای شستر دین داش کفای سوخه د نستانیا سوخه یا بارنیان دی انو دوی و درو څه خو خپل جګړه نه ته کوي او دوی دا چې په مصرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نو تر دې نه پوهیږي څه چم کوي.
صحیح مننه سلامت اوسئ چه نظر مترکن کو بل
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایید. رادیو آزادی است. علیکم السلام.
سلامت اوسئ
فریدین د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولسوالۍ د چنل فرید خطر ته زحمت درکو.
مهرباني کوئ صاحب
روزانه تاسو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی چې مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک سوله او من راوړي. زه به د دې لپاره کې تاسو دومره ووایم چې بس پره داسې تاسو سره بلنکې نه دغه ځای چې دغه نهاراتې دي یا د پاکستان نړۍ ټولې مهم کوشن سره دی، یعنې په بیالسلس کلو کې دغه نړۍ ټولې ځواکونه نه شي کولی دغه پاکستان له نوې کړي. زه حیران دی ما چې راغی د ننګرهار د پنځلو سالي شینوارو چې کینو سالي سنغار سالي دغه حاصل نه له او نه ځینو سالي او د دې په شمول د ننګرهار وایي نور ول سالي کوټل سالي د کوټل سالي د دې تقریبا ټول څیزورو د ټول امارات یا د طالبانو د لویتا او ټول خپل حکومت کې یاد او بل د اکینو سالي څخه د ملي او ترتیبي د ملي پولیس او ترتیبي تقریبا د دوه وخت ورتوي د سمند د حکومت سره سره کوم قانون نه راځو کا دغه ټول چې یاتي او راشي د ټول خلک تقریبا چې د امارات لاله یو کال څنګه چې دولت نشته یا ثورت نشته چې کول شي خپل ځان راځي انا هي څه خبره چې خپل کورون تراله چې دوی دوه بجې کورون باندې وروښت خپل کورون چې خبرې دي دا کومه چې ولا پر سره ګوري دا هي زمې ښه یو نفر یو کله شي کو په بدل کې او دوی په پاکستانو کندار ته بدل کې راځي سره به نو پر دا نه حال پته نه دي چې کوم ځای ته وایي چې چیرته دي چیرته اوسېږي.
بله مننه سلام.
تشکر از شما. یک شنونده دیگر ما
با
تماس شدن بفرمایین. شنونده عزیز رادیو آزادی است.
مهربانی کویسه.
سلام
علیکم.
و علیکم السلام. سلامت حسین. مهربانی کوی.
پاکستان
مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا ته افغانستان چې په هر نامه کې خرابوي او دغه داعش په زده درته وایم تر طالبانو اویا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوی چې په هر ترتیب باید وشي هغه زموږ د مذهب سره زموږ د اناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفل کړي دي باچې د مسلمانانو خرابې په وکړي دین مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار اوتلی دي د جيب مخنیوي وکړي. دا پالیسی ټول د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد د جيب مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټول طالبانو د خلکو لپاره ډیر خطرناک دی.
صحیح مننه سلامت وسې. اوس په څو پیغامونه ولولو ورته خیر یاوردون کې منتظر دی له دوی وروسته مهرباني.
سلام چې تاسو سلامونه کوم زما کریډیټم کوم دی داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مو ته ایدو زه د نګرهار نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي دي. دغه کانې په مجاهدین کې وو د طالبان د پاکستان په مخ کې تندي جوړ شي په دې دمره وخت کې نتیجه پاکستان دنه د ورکړې نو ځوړي چې دا کار وکړي. دا بالکل مونږ ته ایدو دا خبره رښتیا ده.
صحیح مننه سلامات اوسې. بل اوریدون کې ته هم نوبت ورکو. خیر لاندې خبرتیا وروسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل علی که وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لیکلی وی داش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی لکندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپی. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید، ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وایدایش به ځکه په افغانستان کې پیشرفت و نکړي. خان محمد له مرجی لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. تو مخکیم یو واردون که هم دا خبر کرده و چی پا مرجع که نشته. سمیولا لحلمند لکلی وایدایشت پاکستان و امریکا لخوا افغانستان تر استول شویدی. ولی محمد لکندهار لکلی داعش افغانستان که فعالیت نشی که ولی زکه چی افغانان نمانی. سمیولا دا کجکی څخه ورت پیغام لیکره دی چی پا کجکی که داعش تخو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نکوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده. لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د داعش او د طالبانو معامله د زیاده د دوم جنگ شروع شوه د افغانستان کې. او طالبانو ته دا خواهش کوم چې دا جنګ وکړي چې هغه هم د دین او د اسلام خبره کوي او تعظیم کوي. جنګ ته جب نشته دا معامله دې سره حل کړي. دا جنګ به ډېر تېز د افغانستان د مظلوم خلک دې نه پکې سوځوي.
صحیح مننه. چه تلفن مو وکو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه من در کندار والا میوان رسولی تخستای سر پاڑی ککیم.
مهربانی کوی سب.
ور جان دا کوم خبر شته کوی دا دایش حق له باندې دا دایش چې پروپورټو سی دی هم دا غوانا چې تر کېږي ور دا دا دغه موږ د چارواکو د ژوند له افاده د مشاله د سره دریږي
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
سلام علیکم
و علیکم السلام
دا دایش خو نیار ولید خو غاړو ولا سره نه خبرې کومه
bale
نو دایش په نن سبا خو غاړو ولا سره جو وینو صاحب کې او زاوو دا په شي راګم دا ته هیڅ نه ولې کنه او دلته دې زنه وادي ملان کړی چې هغه مدونه و ماده دا چې حکومت خلک یې مروزي او دا مصدی او چې ګيري ماده لاندې خو خطر افغانستان ګور خلکو ته حکومت ته
بله سب آیا حالتا به چه سر پا جنگم بختی او کنه؟
بله بله او جانا جنگ و اماراتو سر جنگ کردی سی صحیح جغین اماراتی نیستی دی او دوی پا که او اس محال نیست دی پا خود دی اماراتو دی پا
صحیح دیر مننه چه تلفون مو کود لننگرهار لخوگیانو ولسوالی سخه
بله یک تماس دیگر هم داریم بفرماین خود را معرفی کنید رادیو آزادی است
عبدالله د زنداور شپږ سره تماس کړ
مهرباني کوئ صاحب
دلته دایشان ته طالبانم ته څنګه نن کې دا کوي موږ تر اوسه څه څه کاو
بله مخکې هم لمدې سیمې البته لکه جاکی چې هم د زمین داور برخه ده هم د ته ورته خبرې لیکلی وي سلام البته رحمت الله سلام اچولی دی اولی سلام ویلی دی د هلمند څخه لیکلی وایي زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي هغه د داعش لخوا پرې وژني محمدی لیکلی داعش او طالبان یو ګروپ دی اوس په ورشو د ټلیفون اوریدل مهرباني
بله بفرمایید تماس شما برقرار شده رادیو آزادی است
السلام علیکم سهل اولی جوری از خیلیتی
سلامت و سهی مهربانی
فاری حمدالله ده هلمن دست خبر کو مورو رستا چی موضوع ده دعیش کل برابر بندی و
بله
دعیش چی ده چی دی ده اکثر اغا کسان دی مورو رستی ده طالبان سخه خواب جسی دی یا ده طالبان و ده دیتر مشکل را غلی لکدن تا ده قراء بالا بلوک تو منتیکه کی لاباز محمد اخوند یو جمولای بلان میږي چې د طالبانو سره څوارې جګړې وکړې سخت کارونه اوس د دایښ په نامه باندې د خپل فعالیت شروع کړې دي او دلته د هلمند په بایجی بایجی ولسوالۍ کې دلته د دوی د غړي چې طالبان دوی سربختي جلب جلب ترتیب جوړ کړی دی د هغو سره جلا کې خپل ځان ته
بله صاحب مننه
بله تشکر از شما
کور دی ودان بل اوردون کې لرو مهرباني کوي
سلام علیکم
و علیکم السلام ل ماشوم یو څلری شي چې د ماشوم اواز هم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبري کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینې چې الته غلمغل نوی قاری عبدالحکیم له کابل لیکلی وای پاکستان ته پاکستان داعش ته واسطه ورکوي او افغانستان ورانول غواړي محمد وایس د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی دی داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان ورسته کوي
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند
مجیب الرحمن کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی سخیلی کلیدی وی ده همدی ولایت ده مندول پا ولسوالی که ده داعش پا لسکونو کسان موجود دی چی ده همدی لاری ده برخشان پا ولایت بندی خپل تروریستی فعالیتون اجرا کوی چی پا که زیاتر خارجی او پا کم اندازه داخلیان موجود دی عبدالرحیم کریمی لغمان لیکلی دی و کوم رور چې له هلمند څخه شغیدو زه د هغه خبری سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم بله بفرمایین رادیو آزادی است
لطفا لرادیو
لریشی
مهربانی کوی لرادیو رادیو اټیټه کې یا لرادیو لریشی کنه مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کړو
اوره
بله اوره خو لرادیو لریشی متاسفانه ټلیفون مو قطع شو. خیر په هر حال استاسو پیغام ورسیدو بلاردون که حمله رو کم وقتم خبرو ته پاته ده.
بله
السلام
علیکم. و علیکم السلام. مهربانی سلامت اوسئ. مهربانی بله په فرا څخه تاسو خبرې کوئ؟ بله په فرا کې زموږ راپورونه هم داسې دي چې هلته طالبان په داعشیانو زورور شوي دي، لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زورور شوي دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام بولولو بیا به خبرونو نوبت تیل خبرونو وروسته بیا قدرمن اوریدون کو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګن کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په جنو ولسوالیو کې لیدل شوی دی، خو لا هم په کندهار کې د پاموړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې